السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د وژیا سنبلې 28مه د سپتمبر 19مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی. بنت پرون وخته په یو ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبان په وروستیو کې په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړه کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوی ماشومان دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده. د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په هلمند کې د طالبانو مسؤلان د کور پر کور تلاشۍ خبر تاییدوي خو د پرونۍ پیښې په اړه څه نه وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره له افغانستانه وویستل. اوس انتقاد پر دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نسته. ایرانی رسانه‌ای پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د محسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده. محسا امینی تیره سېشنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې سا ورکړه. د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې سا ورکړې ده، خو پولیسو ویلي چې د محسا زړه درېدلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنگټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده. د سی بی ایس تلویزیون د 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي. ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه، هو. دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي، خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تبصرو ډډه وکړي. واشنگټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1990 میلادي کال کې پرې کړې. د آسیا له شلو کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان 1-0 له فیلیپین ماتې وخوړه. د آسیا د شلو کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي. افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګ پاتې سو. افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته 1-0 ماتې ورکړې وه او هیله درلوده چې د فیلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ویلي د نجونو شونځي باید سم د لاس پرانستل شي.
ټول مایوس یم، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
په تعلیمي برخه کې د پروتو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت له پخواني ویان سره مرکه هم خبرو.
په ډېرو ولسوالیو د افغانستان کې لکه اوس چې څنګه طالبان شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه نه ورکوي، دغه رقم یې په کلیوالو سیمو کې له کلونو راهیسې موږ خویندو ته د شپږم ټولګي پورته زده کړې حق نه ورکوو.
طالبانو ځینو مخکنیو ښځینه پولیسو ته ویلي چې بیرته د کور په کور تلاشي په برخه کې ورسره همکاري پیل کړي.
موږ ته ویلي دي چې خپل عزت وساتئ، لکه زموږ عزت چې ساتئ، خپل په حجاب ځینو راځي.
په غزنی کې د مالدارانو په غواګانو کې مرضونه لګېدلي.
دا زموږ پران د دې کې غټه غټه زیاتې غوي ولاړې وي، پولیس دغه غوي وي. نو بعض موږ ویل بګان چې د اوس کلن د موټر سره د غوم مرزې د قواره ټول شي ښاري.
قرغزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د یو وجل سیبي سرتیری مور وایي
د تسوی می آن د ماشوم توب نظامي زده کړې خوښي دي، ځکه یې په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د پروګرام دراپورونو برخې ته د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې د نجونو ښوونځي باید سم د لاسه پرانیستل سي. بنت پرون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کال پوره کېدو په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. د طالبانو د بندیز پر اساس شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې دي. سفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
ریچارډ بنت وایي بس دی، یوه بله ورځ هم باید ښوونځي نوي تړلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنت په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ښوونځي باید د ټولو ماشومانو په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخته چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په یو پیغام کې ویلي په تېر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تللی فرصت جبران کیږي نه. د تیر جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي یو کال کیږي چې طالبانو د نجونو متوسطي او لیسي ښوونځي تړلي. ولې دا بې عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري له نیمې نړۍ یعنی ښځو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلی شي؟ د تیر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اقمل د هغو نجونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لخوا له ښوونځیو محرومې ګرځول شوي.
1.5 میلیون ډېرې هغه راجستر شوي نجونې چې پخوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومې دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوا نه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومې دي، چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې
د لوګر اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي آمنه یوه له هغو میلیونو نجونو ده چې طالبانو یې ښوونځی ورتړلی.
ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کلنۍ په مناسبت آزادی راډیو پښتنې بې ځوابه پرېښودي، خو مخکې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر د ښوونځیو د تړلو مسله په خلکو تړلې وه او ویلې چې خلک نه غواړي خپلې ځوانې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د دې خبرو په غبرګون ګڼ خلک او سپینګیري په لاریونو وتل او ویلې چې دوی غواړي ښوونځي پرانیستل شي.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې د ټولو نجونو پر مخ باید ښوونځي سم د لاسه پرانیستل سي. د جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي طالبانو د 1.5 میلیون نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. کبیر حقمل په تېر نظام کې د پوهنې وزارت ویاند و. هغه له ازادي راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې د طالبانو د چارواکو د ادعاو په خلاف خلک په لورو پرتو سیمو کې د نجونو له تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري.
موږ په ټوله کې په افغانستان کې له 4 میلیونو نه ډېرې ښځینه زده کوونکي لرو. شاوخوا 2.5 میلیونه د دوی په ابتدایي ښوونځیو کې دي. 3.5 میلیون ډېرې د دوی په متوسطه او لیسه دورو کې دي. متاسفانه زموږ له پخوا نه هم په لیسې دورې کې د نجونو کمښت محسوسېده. کله به چې نجونې مشرانې کېدلې په ځینو سیمو کې یا په ځینو منطقو کې هغوی به ښوونځي پرېښودل، او بیا په ډېرو سیمو کې د طالبانو له لاسه زموږ ښځینه ښوونځي تړلي. خصوصا د تېرو 4-5 کلونو راهیسې په ډېرو ولسوالیو د افغانستان کې لکه اوس چې څنګه طالبان شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه نه ورکوي، دغه رقم یې په کلیوالو سیمو کې له کلونو راهیسې موږ خویندو ته له شپږم ټولګي پورته زده کړې حق نه ورکو. نو د همدې لحاظ موږ شاوخوا 1.5 میلیونو ډېرې هغه راجستر شوي نجونې چې پخوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومې دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوا نه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومې دي، چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې همدا اوس ښوونځیو ته نه ځي او متاسفانه په کور ناست دي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویل چې ګواکې خلک نه غواړي چې خپلې ځوانې لوڼې واستوي. تاسو به چې له خلکو سره په تماس کې وئ، آیا واقعا دغسې مسله وه په لرو پرتو سیمو کې که نه؟
موږ د افغانستان مختلفو سیمو ته سفرونه کړي دي. موږ په غونډو کې برخه اخیستې، له مشرانو سره مو کتلي، له خویندو سره مو کتلي، له مورګانو سره مو کتلي. خدای شاهد ده چې څوک د افغانستان ټولنې سره شناخت لري، افغان ټولنه وپیژنې. هیڅ افغان دې غوښتن کوي نه ده چې د لور یا خور د زده کړې ونه کړي. بیا به داسې یو محیط چې موږ ورته د زده کړو زمینه مساعده کړې وه. موږ جلا ښوونځي جوړ کړي وو نجونو ته، موږ جلا ټایمونه جوړ کړي وو نجونو ته، او تر اخري حده پورې موږ کوشش د دې کړی وو چې ښځینه استادانې او یا هم عمر خوړلي مشران استادان د دوی لپاره تدریس وکړي. د طالبانو کوم وزیر ده، دوی کوم مشران دي، دوی متاسفانه غټ سوي تر ډیره پورې په پاکستان کې دي، لوی سوي په پاکستان کې دي، او هماغه د پاکستان د ملایانو او د پاکستاني سیاسيونو او استخباراتيانو تر تاثیر لاندې راغلي چې یو بل د افغانستان ټولنې او د غي مشران او کورنۍ ته د فکر کوي چې دوی خپل نونې او نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. متاسفانه دا د افغاني ټولنې غږ نه ده. که چیرې بیا دوی وایي چې دا د افغاني ټولنې غږ ده، لږ تر لږه د پکتیا د نجونو حرکتونو ته وګوري، د پکتیا د مشرانو حرکتونو ته، د سروبي د مشرانو حرکتونو ته، او همدغه ډول د اجازه ورکړي چې خلک
دنیا نه د پرسمیت پیژندلو تقاضا لري. د نجونو په ښوونځیو سره به دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، ځکه دوی نور اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کړي چې د انتخاباتو سیستم ده، د مشارکتي نظام سیستم ده. دوی یوه اوږده ترهګریزه مخینه لري چې قتل عامونه یې کړي، انسانان هم دا اوس پرته له محاکمو نه وژني او بندیانوي، او زرګونه نور داسې مثالونه دوی لري چې نړۍ له دوی سره توافق ته نشي رسېدلی. د نجونو د ښوونځیو بندول یوازې یوه بهانه ده، او په اصل کې له افغان ولس او د دې ولس له راتلونکي سره د طالبانو دښمني په ډاګه کوي چې موږ په پوهنې وزارت کې له کلونو کلونو راهیسې د دې دښمنۍ شاهدان وو او په دې باندې ډېر خور باندې پوهیږو.
د پوهنې وزارت پخوانی ویان کبیر حقمل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تیر جمهوری حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته هم به برخلیک پاتې دي او معاش نه ورکول کیږي. دوی وایي چې د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د تیر جمهوری نظام پر مهال د مشرانو جرګې کارکونکي دي چې وایي له تیر یوه کال راهیسې بې برخلیکه دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ستونزه یې حل کړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل. د طالبانو له لورې د ملي شورا له منحلېدو وروسته دوی هیڅ امتیازات نه دي ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ماش نشته، دفترونه تړل شوي، یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بس تر کړي. موږ هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې دندې کړي دي.
دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکي نه دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوي دي، بلکې د نورو ادارو کارکونکي هم ورته شکایتونه لري. د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکي فریبا وایي،
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست، له هغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته.
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکی میرباس شهیدزی هم وایي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې، دا یو ډېر نور همکاران بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
لما څخه نیولې تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده. نو په همدې خاطر باندې دا ټولو ته معلومه ده چې یو کال وروسته تیرېدو څخه به د ټولو همکارانو حالت په کم سرحد ته رسېدلی وي.
دا بې برخلیکه مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډېرو دولتي ادارو کارکونکي تنقیس او هم په ادارو کې د کارونو د نشټوالي لواجه به برخلیک پاتې دي. د طالبانو حکومت د ډیرو دولتي ادارو خزینه کارکونکو هم په کور کړی دي او ویلي و چې خزو ته د مناسب کاری فرصت تر جوړېدو پورې د کارکونکو ته په کور معاش ورکول کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړې توګه د مخکینی حکومت بے برخلیکه کارکونکي وایي د عاید د نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ. او سم یو بهرنی مسئله، په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د قرغیزستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغې وکړ چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وژل سوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. د تاجکستان او قرغیزستان پولیساتي ځواکونه له تیرو درې ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. نور له صفی الله ستانکزینه.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغیزستان خوا ته د وژل شوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. دا خبره د قرغیزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه او ویل 144 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې سل تنه په وخي مالات کې دي. د یو وژل شوي قرغیزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حفیظوا په ژړغوني غږ وویل:
ماشوم توبا نظامی زده کری خوخی دی زکی پا بشکی که لوڑی پاوزی زده کری وکری حقه هر چه دا پاوز لپار قربان اول پا رخصتوی که هم اسم آرام نکو که کمکار با پیخیده نو اجل با دنده تستنیده ویل بی چی موری زمازکر ماتارتیا لری دنده می ماتارتیا لری بخپل کار مین و
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او زینو نورو سره د سیمو څمانه یو لک او څلويخ دره اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقال شوی څو ژوند وژغورل شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوري په وسلوال يرغل تورن کړي او ویلي دي چې د گاونډي توپ او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته سرګندونی لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه او ویل لک تر لګه دیرش ملکیان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د قرغیزستان پولیساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه و وایي نګوري په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
دوی له جماعت سره ولاړ ول. یو څه راغلل اوله کېدل او چاودنه وشوه. چا ویل احرار لګېدلی. ګور مې یو دم کنټرول له لاسه ورکړو.
دواړو ګاونډیو هیوادونو د سپتمبر په 15مه اوربند هم کړی و خو څو ساعته وروسته یې مات کړ او عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له دواړو تاجکستان او قرغیزستان سره ښې اړیکې لري او سیاسي نفوذ هم پرې لري د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې او ویلي چې لانجې باید سوله ییزې لارې نه حل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د تاجکستان او قرغیزستان په وسلوالو نښتو خواشیني ښودلې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې یک شنبه ناوخته ټینګار شوی چې دا دواړه ګاونډیان دي خپلې لانجې له سوله ییزې لارې هوارې کړي او پرې نږدي چې ملکیان تر دې زیات زیانمن شي. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو لامل لا سم نه دی روښانه خو مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سلګونه کیلومتره پوله بې نښه پاتې او د اوبو او ځمکو په سر هم کلیوالې شخړې د دې سبب شوي چې خونړۍ جګړې وشي. د پخواني شوروي دا دوه هیوادونه شاوخوا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې یوه برخه نه ده په نښه شوې.
د غواو د پوستکي ناروغي په غزنی کې سلګونه غواوې تلف کړي او لا هم دغه ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ناروغۍ ډېرې غواګانې اخته سوي چې ځینې مړې سوي هم دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی خوګیانو ولسوالۍ موکلا نصرالله د غواو فارم لري. دای وای زما په فارم کې دیارلس غواوی د پوستکي ناروغي نیولې. درې زراعتي غواوی مړې سوي. لږ تر لږه دیارلس لک افغاني تاواني سوي يم. نصرالله وایي له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوې د پوستکي په ناروغۍ اخته سوې او د شیدو ځینې قیمتي غواوې مړې سوې هم دي.
دا زموږ فارم دی چې غټې غټې زیاتې غواوې ولاړې وې، دولس دیارلس غواوې وې. نو بعضې موږ ولې بګان چې د اوسپلن د موت او سوال د غوا مریض د قواره ټول شی خارېږي، اول ورته تبه ښیي، کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي، بعد د تبې موږ کمله دانې پخېږي، غټې غټې دانې پخېږي، لس شپې بعد دولس شپې بعد هغه سر کې چوي. که دا برسېرنې دانې د دوه څخه غوا پر صحت پیدا کوي، د نینې دانو او د نینې زړونه اچرسي.
په غزنی ولایت کې د غواوو د پوستکي ناروغي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوې له منځه وړې او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د مرکز اړوند سیمو او جنوب ولسوالیو کې په یاد ناروغۍ ډیری غواوې اخته سوي چې ډیر شمیر یې مړې سوي هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواوو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي، ځکه حیواني درمل نه پولګیږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنځ په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دي راوړل سوي چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل سوي واکسین موجود دی چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دی. د دې وبا د کنټرول په مخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا بیې مینځو، بیا سوري ته ودرو، او بل دا میاسي او مچان دا شان ترې ورکو، او بل واکسین ضرور ده چې ورته ولګوو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسولین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوي او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې له امله یې بې شمېره څاروي مړه سوي. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسول ډاکټر عقیق احمد وایي
در حدود 3000
شاوخوا 3600 غواوې چې ناروغې شوې دي له موږ سره ثبت دي. شاوخوا 2000 غواوې او سخوندرې د دغه ناروغۍ له ګواک سره مخ دي او موږ یې په غزنی کې 10% مړینه لرو.
کرنې ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغۍ اخته وي باید ژر تر ژره د وترنرۍ او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمیر څاروي چې پر دغه ناروغۍ اخته دي تبه، له سترګو د وشکو راتلل، له پزو افرازات او پر پوستکي د دانو راڅرګندېدل یې نښې دي. همداراز په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کیږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کیږي. دوی زیاتوي دا ناروغي له پاکستان څخه رالېږدول سوې چې لومړی د افغانستان سرحدي سیمو او له هغه وروسته غزنی ته رسېدلې او د مرکز په ګډون په خوګیانو، واغز، رشیدان، مقور، زنخان، ګیرو، اندړ او ځینو نورو ولسوالیو کې خپره سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د هیواد په 5 مرکزي ولایتونو کابل، کاپیسا، پروان، لوګر او میدان وردک کې څارویو ته 115,000 ډوزه د لمپسکین ناروغۍ پر وړاندې واکسین تطبیق کړي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په کندوز ولایت کې د کیک او کلچو په خولو د غرز د شیرینی جوړولو لزګونه وړي کارخونی فعالیت کوي او په دې کارخونو کې په لزګونه وزګاره کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د دې کارخونو څښتنان وایي چې دوی خپلې کارخونی په نویو وسایلو سمبالې کړې دي. دا هم په دې اړه راپور.
په کندوز ولایت کې د کیک او کلچو په خولو په کارخونو کې لزګونو تنه ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. په نومړي ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونو د کیکو کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده. په کندز ښار کې د کیکو کلچو په خولو د یوې کارخونې مسؤل نور الهدى ازادۍ راډیو ته وویل
کیکو ترکیا شیل کیکاس چاکلت کیکاس دغه کلچو ایرونی
موږ دلته ترکی کیک، ایرانی کیک، د شیدو کیک، چاکلیټي کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدوو. زموږ کارکونکي ټول افغانان دي چې پخوا دوی په ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نوموړی وایي چې د خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیر الله چې لاتو کالو راهیسې په کندز ښار کې د کیکو کلچو پخولو په یوې کارخونه کې کار کوي، دی وایي له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته، دا مجبوره دي دوی ځوانان لاړ شي ایران ته لاړ شي، ترکرکتونه فعال شي، لکه دا کلچپازي غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زموږ ملګري نور ځوانان هم دغسې مصروفیت لري، کاروبار وکړي، خپل فامیل ته، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای شي.
13 کلن ضیاءالدین امیری چې له 50 کالو راهیسې د کیکو کلچو پخولو په یوې بلې کارخونه کې کار کوي، دای وای د کار کولو ترڅنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګه تجارت خوشمند است نو کوم ته هم چې شرکت جوړ کړند.
موږ له نورو پنګوالو او سوداګرو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابر شي او د خپل کورنۍ لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی، برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو په خولو د یوې بلې کارخونې مسؤول برات علي وایي:
برې ما دولت کومک کنه، برې ما جای بته، برې ما نوه کومک.
له نوي حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي. د پخواني حکومت مالی سیستم دی لري کړي او د مالی نوی سیستم دی جوړ کړي ترڅو نور پانګوال هم لاس په کار شي او دلته پانګونه وکړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر ټینګار کوي چې باید د طالبانو سرپرست حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړ او لاسنیوی وکړي ترڅو نور پانګوال هم په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نصیر احمد منصور يم د ننګرهار اتمی ناحیې د دامان سیمې څخه. ورور، زمونږ په ساحه کې خلک د دولتي صحي خدماتو څخه بې برخې دي. په منطقه کې ساحوي کلینیکونه نه لرو. په دې خبره خو ټول پوهیږو چې په اوسني وضعیت کې ټول خلک فقیر او ناچاره دي. دوی دومره وس نه لري چې خپلې کورنۍ ته غذایي مواد پوره کړي، نو درمل به په څه شي واخلي؟ باور وکړئ، کاروبار نشته، دندې نشته، چې خلک نور د خپل ژوند نه په تنګ راغلي. نو د ننګرهار صحي مسؤلینو څخه غوښتنه لرو چې د اتمې ناحیې دامان علاقې سیمه کې د یا ساحوي کلینیک جوړ کړي او یا دې هم بېچاره او خلکو ته صحي خدمات وړاندې کړي.
محترمینو، ماشاءالله، اوس دلته د یونیسف د پوهنې له بهیر نه درته معلومات درکوم. یونیسف څو کسان راغلي وو د دومې مکاتبو تثبیت یې وکولو. نو انشاءالله ډېرو ته خوشبینه یو، که چېرې داسې وړ وسي هم به معرف ته وده وکړي او هم به ډېر اکثر ښوونکو ستونزې له دې سره اوارې شي. ما تاسو ته له اومنې نه زحمت درکړی، د محمد انور نمیزم د اومنې ولسوالۍ د سیدخیلو د متوسطه ښوونځي یو تن ښوونکی یم.
متاسفانه باید ووایم دا ډېر د شرم خبره ده چې یو وزیر د معارف راولاړېږي، وایي تاسې د ولس څخه پوښتنه وکړئ چې ولس د غرو په لمنو کې دي، د هغو څخه پوښتنه وکړي چې هغه د ښوونځیو د خلاصون سره، د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو سره موافق دي که نه دي موافق. که چیرې زموږ دغه ټولنه یا زموږ افغانستان ولسونه هر وګړي د تعلیم ته لاسرسی درلودلی یا تعلیم یې کړی وای، نن به دا بدبختي و، دا ډلې و ټپلې و، دا جنګ و جګړې و، دا به په افغانستان کې نه وای. خو دا د همدغه لوی لامل همدغه بېسوادي بې علمي ده چې داسې کسان تر اوسه پورې هم ستا چې هغه خپل د ملک په خیر او شر هم نه پوهېږي، حتی خپل منځنۍ ده منګر پیتوا د مرګ د خلکو ورکوي. نو دا ډېر د خجالت ځای دی. وروره، موږ مکتبونه غواړو چې د دې د مشرانو لوڼې په قطر او په نورو ممالکو کې یا د پاکستان په کالجونو کې درسونه وایي، په پتلنو کې ګرځي، سرتور سره ګرځي، هغه دوی ته د منلو دي او زموږ د خوندو او مندو پر مخ باندې دوی د ښوونځي دروازې تړلې دي. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید ژر تر ژره، که دوی غواړي چې دوی یو پایداره نظام او یو دوامداره نظام ولري، ولسونو ته دې غیر خلاصه کړي، د ولسونو څخه مشوره واخلي. الحمدلله دا یو اسلامي ټولنه ده، ټول مسلمانان یو، شکر دی ټول شریعت ته ژمن خلک یو. نو دغه غوښتنه ده چې باید ژر تر ژره د خویندو پر مخ باندې ښوونځي خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی. بنت پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبان په وروستیو کې په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړه کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوی ماشومان دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده. د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په هلمند کې د طالبانو مسؤلان د کور پر کور تلاشۍ خبر تاییدوي، خو د پرونی پیښې په اړه څه نه وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره له افغانستانه وایستل. اوس انتقاد پر دی چې دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نسته. ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د محسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده. محسا امینی تیره سېشنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې ساه ورکړه. د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې ساه ورکړې ده، خو پولیسو ویلي چې د محسا زړه درېدلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنگتن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده. د سی بي ایس تلویزیون په 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي. ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه، هو. دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي، خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تفسیرو ډډه وکړي. واشنگتن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1990 میلادي کال کې پرې کړې. د آسیا له 60 کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان 1-0 له فیلیپین ماتې وخوړه. د آسیا د 60 کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي. افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګ پاتې سو. افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته 1-0 ماتې ورکړې وه او هیله درلوده چې د فیلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د طالبانو چارواکو یو شمیر مخکنی شیزینه پولیسی بیرته دندو ته ورغوښتي څو د کور پر کور تلاشۍ په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې شاوخوا 15 شیزینه پولیسی بیرته امنیه قمندانۍ ته ورغوښتل سوي دي او په کار بوخت دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور په استناد نور تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
په هلمند ولایت کې طالب چارواکو یو شمېر افغان خزینه پولیسې بیرته خپلو دندو ته ورغوښتي دي. دا ښځې داسې وخت بیرته د پولیسو دندې مخ ته وړي چې په ټول هیواد کې د طالبانو په بیا واکمنېدو لسګونه زره خزینه کارکوونکي د زیاتېدونکو محدودیتونو په خاطر په کورونو کې نیول شوي دي. لښکرګاه کې د خزینه پولیسو مشرې تلاګولې اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي طالب چارواکو ترې غوښتي چې په پوره ایجاب کې خپلې دندې مخ ته یوسي. تلاګوله د شاوخوا 15 خزینه پولیسو مشري په غاړه لري چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو د امنی قمندانۍ په غوښتنه دندو ته ورستنې شوې. دوی پخوا د پولیسو په رسمي یونیفورم کې دندو ته تللې، خو طالب چارواکو یوازې په اوږدو او سر تر پایه پټو جامو کې د کار اجازه ورکړې. دغو خزینه پولیسو داسې وخت دندو ته زړه ښه کړی چې ګڼې همکاران یې پخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د لښکرګاه د پولیسو غړي قندیګل اسوشیټډ پریس ته وویل همکاران یې هدف ګرځېدي، خو بریدګر به نه و معلوم. یوازې په هلمند کې د مخکینی حکومت د شل کلنې دورې پر مهال 12 خزینه پولیس په هدفي بریدونو کې ووژل شوې. پخوانی چارواکو به تل طالبان تورنول چې په هدفي بریدونو کې دا ښځې په نښه کوي او له منځه وړي. نګار 2013 کال کې د خپل کور مخته په لښکرګاه کې ووژل شوه. د هغې زوی حامد خان د خپلې مور څو عکسونه په لاس کې نیولي او په ژړغوني غږ یې اسوشیټډ پریس ته وویل چې مور یې د سولې تږې وه، خو دا ارمان یې په ژوند پوره نه شو.
تر پایه تر اخري شېبه پورې چې دا مړه کېدل دا نسته وسې الله سته د سولې نارې ولې ول خدای پاک دې سولې راولي، خدای پاک دې کراري راولي. مال ولې په څه خاطر وزه ډېر ستړی.
تېر جمهوري نظام کې د خزینه او پولیسو په تشکیل باندې ډېر کار وشو او د اروپایي ټولنې لخوا یې ملاتړ کېده. شاوخوا 4000 خزینه پولیس په دندو بوختې وې چې له ډلې ځینو په اروپا او نورو ګاونډي هیوادونو کې د پولیسو لوړې زده کړې هم درلودې. دمګړې په ولایتونو او مرکز کابل کې ډېرې محدود شمېر ښځې بیرته دندو ته ستنې شوې چې هغه هم د کور په کور تلاشیو په دندو کې ګډون لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونون ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستم اف د الیمنتس وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حق پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1969 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیږي د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصرو دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نیمه شافه طبي عناصر او باقي منې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی اټومي نمبر. یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. او سمبول هم په اچ ای سره شودل کیږي. تناسل دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته و دي، دا یو مایل خط کتار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتیلایټس په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډي بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه د هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. تنسلون د الکترونی جوړښت دی، وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولي دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سویه او فرعي سویه یو الکترون لري، نو پاول په تالې کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره شوتل سوی دي. هیلیم چې دي، هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، دا سپور بتال کې ټک سوی دي. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کیني خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او بروم پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره شوتل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د بروم د یو اس دوه درې اس دوه او د پی یو سره شوتل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو تن ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دي. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهته شکل سره ټکر دي. کله چې دوه اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهته شکل هم اوربیتالونه خانیې ډکې کړي دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړښت اته د فلورین دانا او د نیون دا لس دي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړښت یې شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ایل مشبو خوشه یعنی د ایل شل لري. له نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د مندلې د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړښت یې لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیشپل او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوتل شوی دي.
ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ذراتو حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه لټې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ذراتو خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خورېدنه وایي. لکه پوتاشیم په منګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کوي انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه ترکیب مهم خوا تنفس وکړي. دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنې کوچني مالیکولو ته د تېرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونو ته د تېرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تېرېږي او غټ ذرات ورڅخه تېرېدلی نه شي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دي وایي هغه کوچ چې د ازموس د عمل سبب کېږي یا په بلې باره هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوذ لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس د پردې څخه ډکېږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادېږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازمومیټر د سکا په واسطه سره اندازه کېږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کېږي. مطلب یې عبارت دی پی ضرب وی مسئله کېږي ان ضرب آر ضرب ټی سره چې په شکل کې د ازمومیټر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادېږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه تاسې په دې کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتله شوی محلول څخه زیات وي دا رنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شوه تاسې په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کېږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل مې هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتله شوی محلول څخه ټیک یک شته دي. د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دا رنګه محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادېږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او خوونکی به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم دو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربن د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک الکلي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په څیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 این دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي. لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینتان، سایکلوکسان، اپرا همدارنگا، سایکلوهپران او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمول عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینتان، سایکلوپینتان، سایکلوهکسان، سایکلوهپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه یې تعامل لري. د سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کېږي چې کوچنۍ کړي یې له 3 تر 4 پورې د کاربن اټومونو لري، آی ټي نارمل کړي یې د 5 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځنۍ کړي یې د 10 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي یې بیا د 12 زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا بیا د ان الکان درې زولي سطحي جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 6 ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسټواسون په 1808 میلادي کال د چست سره استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه سایکلوپروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلوپروپان یو ګاز دی چې د ایشیدو ټکې درجې درجې د سانتیګریډ دی، منفي درجه درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بې هوښه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګلو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبه هایدروکاربونونه له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبه هایدروکاربونونه الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالی دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبه هایدروکاربونونه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دې دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باید سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف خوا کې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خوا ته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاندې لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنې د دای په طریقه سره یې نومې شوتنې په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونې اړیکه لري نشانې شي، بیا دا اوس زنجیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونې اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینې پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونې اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینې د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د فولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کلیز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی د اړوند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبه مرکباتو مهم سوډیم پکې یا الکلاین ګروپي په لاندې ډول سره چې وینال څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیا ویلو چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اروندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره یو سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګه دي جوړش لیدل کې چې اتلین دي ایتین همدارنګ پروپین یا پروپین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د ښودل سوي دي. د الکینونو استعمال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیې څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچنی الکین د الکانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلی په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي. کومولیټي ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي H2C دوه ګونې اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربن CH2O سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولېټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو مشهودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي او د مرکب د نوم ته مخه لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم یې شوتنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غواژونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننی درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
خوانت سرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خان